تلور بجه شویده از دیر دو خبروانه او رای پیوی بلی خبروانه که موزنوری از نوری هر کلای کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د کرکچونو د نړیوالې ټولنې هغه ادارت کې چې ویلې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ تر اوسه اختلافات شته. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ له هغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدو ملاتړ کوي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. خبرونه لومړی د افغانستان د دې ساعت په مهمو کورنیو خبرونو سره پیلو. اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت حکومت مشران د قومي مقررې ترسره کوي. د افغانستان مشرانو جرګوي په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د انسان تښتونی وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې د افغان کرکټ دوه لوبغاړي حمید احسان او میرویس اشرف به د ټپونو له رغېدو سره سم ډېر ژر لوبډلې ته بیرته راوګرځي. اهم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت له امله قومي مقررې ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد په لویو مسلو کې د حکومت د مشرانو نظر یاو دی. د هغه په خبره د انتخاباتو د قانون توشیح او د الکترونیکي تذکرو د ویش د کار پیل هغه سو چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي په نتیجه کې نهایي شول.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په ډیرو جنجالي مسایلو کې همکاري او تیرې دنه کړې ده، لکه د انتخاباتو د قانون بحث، د الکترونیکي تذکرو مسله او همدارنګه د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع. دوی په شریکه کار کوي او په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره اوس هم په لوړه سیاسي کچه د حکومت راتلونکی متزلزل دی. په دې راپور کې همدارنګ راغلي چې حکومت په کورنیو اختلافاتو، د نه همغږۍ له ستونزو او د وسلوالو مخالفانو د مخ پر زیاتېدونکي فعالیت له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان مشرانو جرګوي په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د انسان تښتونی وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې دي. د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، د جرګې له دفاعي کمیسون وغوښتل چې د کابل امنیتي مسؤلین راتلونکي غونډې ته راوغواړي.
خواهش می داده دغه دفاعي کمیسون چې کابل امنیت قومندان سره د مسؤلینو راوغواړي او د سناتو صاحبانو تشویشونه رفع کړي چې د ملت او د کابل د شهریانو تشویشونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې همدانن سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي اردو یو منصبدار د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د دې ترڅنګ تیره ورځ د زنبق سلور لارې ته سیرمه د یوې دولتي سرچینې د معلوماتو پر اساس د ملي امنیت د لسم ریاست یو کارکونکي او دغه ښار په قمبر سلور لارې کې د اداري فساد پر ضد د ځانګړي مرکز دوه تنه کارکونکي هم د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي وو. او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې د افغان کرکټ دوه پیاوړي لوبغاړي به د ټپونو لرغېدو سره سم ډیر ژر لوبډلې ته راوګرځي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل د حمید حسن او میرویس اشرف روغتیا د ډاډ وړ ده او ډیر ژر به له لوبډلې سره یو ځای شي. نوموړي دا هم وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي اوس مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې په تمریناتو بوخت دي او د ویسټ انډیز د سفر لپاره د دوی لره غوره کېدو مخکې به په بیلابیلو روزنیزو کمپونو کې برخه اخلي.
ریښتیا هم په بشپړ ډول د یاد ور ده د دواړو لوبغاړو حمید حسن چې دا راغلو د دغه د معالجو ډاکټرانو لخوا موږ ته پوره زادګرونه راکړل شوه چې د دوی وضعیت اوس بشپړه توګه ښه دی. خو صرف دا دی چې دوی به منظم تمرینات کوي.
خاغلی غروال وویل حمید حسن او میرویس اشرف د افغانستان کرکټ بورډ لپاره بارزښت لوبغاړي دي او د همدې لپاره د درملنې ته پوره پاملرنه کوي. کورنۍ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. بهرنۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ لهغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. جیوه یو وسترو صنعتي هیوادو څو ساعته مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو په لور روان شي. د جیوه د بهرنیو چارو وزیرانو د ایټالیا په شمال لویدیځ ښار لوکا کې د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره یو ځای غونډه وکړه. د دې غونډې تر څنګ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل خبریالانو ته وویل د وی په شخصي ډول زه ډېر خوشحاله یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دلته واضح او ښکاره دریځ خپل کړی. موږ په ښکاره د هغه د ماسکو د سبانیو هڅو ملاتړ کوو چې روسیه سیاسي لارې ته راماته کړي او په عمل کې حمایت وکړي تر څو اور بند وشي. په روسیه باندې فشارونه دي چې د بشار الاسد له ملاتړه لاس واخلي. په تیره بیا چې تیره اونۍ د اسد رژیم د یاغیانو پر بشار ګوټي د کیمیاوي وسلو برید وکړ. د نه دېرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ. لاره یې برم تکړه، پر خلکو یې وروسته او څلور تنه یې ووژل. مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې اکیلوف نن د محاکمې په غونډه کې چې دا مسله یې څېړله چې اکیلوف په توقیف کې پاتې شي که نه شي اقرار وکړ. د محاکمې د اسنادو له مخې اکیلوف د ازبکستان دی. د اپریل په اومه د سویډن په مرکز سټاکهولم کې برید کړی و. پولیسو د دې برید په تړاو یو بل کس د یکشن بې پورز ونیو، خو تر اوسه یې د هغه د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د اپریل له اومې را په دې خوا پولیسو تر شپږ سوه زیات کسان پوښتلي دي او د سټاکهولم شاوخوا یې یو شمېر ځایونو کې د تحقیقاتو لپاره چاپې غورځولي دي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د نوم ثبتولو لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د می په 19 کیږي. هر کاندید باید د نگهبان شورا له لوري تایید شي. ایرنا آژانس خبر ورکړ چې د منل شویو کاندیدانو لیست په اپریل په 26 او 28 د کورنیو چارو د وزارت له لوري اعلان شي. تمه ده چې د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی به د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. روحانی پرون په تهران کې یوه ورځ مخکې تر دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو کارونه شروع شي، رسنیو ته د خبرو پر مهال د خپلو تګلارو دفاع وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه چاودنه چې د دیار بکر په ښار کې د پولیسو په یو مرکز کې د ترمیم په وخت رامنځته شوه تصادفي وه. په دې پیښه کې چې نن وشوه څلور تنه ټپیان شوي دي. دې چاودنې د اپریل د 18 تر نظر پوښتنې مخکې چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک به ورسره زیات شي اندېښنې پیدا کړې وې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل په دیار بکر کې چې اکثریت پکې کوردان وسی د زغروال موټر د ترمیم پر مهال چاودنه وشوه چې له امله یې د یوه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د ازبکستان ملي هوایي چرن له تاشکنته د تاجکستان مرکز دوشنبې ته له نږدې 25 کاله وروسته الوتنې پیل کړې. د دوشنبې په نړیوال هوایي ډګر کې نن د ازبکستان د هوایو لاري دولتي هوایي چلند الوتکه چې 9 مسافر یې لېږدول کښېناسته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په فبروري کې الوتنې پیل شي، خو بیا بیا وځنډېدې او نن الوتکه د دوشنبې په هوایي ډګر کې کښېناسته.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي، ټیټه به 10. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي، ټیټه به 14. په مزار شریف کې به اسمان زیز وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي، ټیټه به 14. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 24 وي، ټیټه به 19 وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې هم اسمان شین خودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 6. او په بامیان کې به اسمان دریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 وي، ټیټه 3. ښه وخت.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافا وزي اوریدل شي. ولانی په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د کړکچونو د نړیوالې ډلې هغه ادارت کړ چې ویلې دي د ملي والد حکومت د مشرانو ترمنځ تر اوسه اختلافات شته.
پتونه کې هغه برخه چې دوی د قوي بحثونو راپورته کړې دي د گزارش اساس درسته نه ده.
د اورزګان امنیه قومندان دا کوي چې په دې وروستیو کې لیدل شوی چې شاوخوا لس روسي پوځیان په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي.
ایروسا مصروفه ترننګ او جلب جذب او سازماندي هستن.
یو شمیر ورزشکاران وایي د اولمپیک د دو کمیټو فعالیتونو د دوی ستونزې نور هم زیاتې کړي دي.
د ورزش جنجالونه توفیل هم دوام لري او تاسو پورې حل شوی دي.
پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې هم د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ غونډې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمې نیمه کې ازادي او اورېدونکو پروګرام هم درته خبرو. راستو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه ریاست په لویو مسایلو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او په دې برخه کې د ښې همغږۍ خبره کوي. تر دې مخکې د کړکیچونو نړیوالې ټولنې په خپل وروستي راپور کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د څوکیو په ویشکو په قومي چلند تورن کړي وو. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي چې د حکومت مشران د خپل منځي اختلافاتو او د ګمارونو پر سر د جنجالونو له امله نه دي توانېدلي چې ښه حکومت ولي خلکو ته وړاندې کړي. نور حال د وصل وصال په راپور کې اوري.
د افغانستان ولسمشری منیو اجرایه ریاست د نړیوال کډکی چغه راپور چې د ملي والی حکومت مشان په خپل منځي اختلافات او قومي ګمارونه تورن کړي نه منی وای چې په دې برخه کې هر ډول سرګندونه به بند سټه دي. د ولسمشری منیو د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت مشان په مهمو ملي مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري او په ګمارونو کې هم ملی مشارکت په نظر کې نیول شوې ده.
در رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان و عمده ملی
د ملي یووالي حکومت پر رهبرۍ کې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالي موجود دی. تاسو ته معلومه ده چې د ملي یووالي حکومت مشران له ډیرو جنجالي مسایلو هم په ښې همکارۍ او همغږۍ سره بریالي وتلي. دغه شان موږ د قومي ګمارونو خبره هم ردوو. په دې برخه کې سیاسي مشارکت په نظر کې نیول کېږي، خو د ګمارونو اساس وړتیا ده.
ښاغلي مرتضوي د حکومت په ټیټو پوړیو کې اختلافات رد نه کړل، خو ویل چې دا اختلافات دومره د اندېښنې وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال کړکیچ ډله چې مرکز یې د بلجیم په بروکسل کې ده، د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو منځو کې په شدیدو اختلافاتو او د چوکیو د ویش په برخه کې په قومي چلند تورن کړی دی. د دغه راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د هغه هوکړې په مادو کې د ابهاماتو له کبله دي چې ښاغلي غنی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی وزیر جان کیری په منځګړیتوب لاسلیک کړی ده. په راپور کې ویل شوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران په لوړو ملکي او مهمو پوځي څوکیو باندې خپل متحدین ټاکي او دغه ټاکنې تر ډیره د قومیت په بنسټ کېږي. په راپور کې په ځانګړې توګه ادا شوي چې ښاغلي غنی د پښتون قوم او ښاغلي عبدالله د تاجک قوم اشخاص په مهمو حکومتي څوکیو ګماري. د کړکیچ نړیوالې ډلې په دغه راپور کې د روان حالت دوام د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی او د حکومت د مشرانو په همغږۍ او یووالي ټینګار شوی. خو د افغانستان اجرایه ریاست هم بیا د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي خبره کوي او په لوړو حکومتي څوکیو کې د قومي ګمارنو موضوع هم ردوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل
پتونه کې هغه برخه چې دوی د قانون بحثونو راپورته کړی دي د گزارش اصلا درسته نه ده. د ملي یووالي حکومت کې د افغانستان له ټولو قومونو عادلانه نمایندګي شته او په ټوله کې هیڅ ډول مقرري د شخصي قومي علایقو په اساس نه ده. دوهمه دا چې د حکومت رهبران د هیواد د لوی مسایلو په ارتباط د ملي منافعو په ارتباط هیڅ راز اختلاف نه لري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافات او قوم پالنې تورنوي. لاړلې خالد سادات د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تیر دوه نیم کاله په خپل منځي اختلافاتو تیر کړل او په دغه موده کې دوی ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد خپل کړي.
اختلافات دې هدا پرستلې چې دوی نشه کولای چې یوې هو پر تورې د هوک پر اساس باندې د حکومت سره جوړ کړي. ګوندی افراد لپاره دوی په زیاتو ګمارنو باندې مسؤلیت دي نسبته چې دوی په ملي مسایلو باندې بحث وکړي.
خغل سادات وای دغه راپور په ټوله کې د ملي والی حکومت لپاره د خطر زنګ دی چې که په حکومت کې اصلاحات را نشي نو حکومت به له سقوط سره مخ شي. خغل سادات وای که حکومت غواړي له دغه حالت څخه ووځي او خلک په نظام اعتماد پیدا کړي نو دوی باید خپل منځي اختلافات او قومي ګمارنې پرېږدي او کومې تېروتنې چې کړي د تکرار مخه یې ونیسي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
و امر چې د افغانستان ولسمشری مانی او اجرایی ریاست دواړو د نړیوالو کړکیچونو ډلو هغه وروستۍ ادارت کړ چې په وروستي راپور کې د ملي یووالي د حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د څوکیو په ویش کې په قومي چلند تورن کړی دی. که څه هم دواړه مانی د کړکیچونو د نړیوالي ډلې دغه ادعا ردوي، خو په افغانستان کې لیدل کیږي چې په ځینو برخو کې اختلافات تر اوسه شته. یو هم د اولمپیک د دو کمیټو فعالیت دی چې ورزشکاران یې ډیر اندېښمن کړي دي. د افغان ورزشکاران وایي چې اوس مهال د اولمپیک په برخه کې دوه ادارې موازي سره کار کوي چې د دوی پر کورنیو او بهرنیو سیالیو ناوړه اغیز کړی دی. په عین حال کې بیا د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې د شفافو ټاکنو پلوی دی. د اولمپیک د کمیټې یو رئیس د اجرایی ریاست لخوا ټاکل شوی او بل سره چې اختلافات موجود هم ویل کیږي چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ لخوا. په دې اړه نور تفصیل به د سباون کاکړ پر راپور کې واورو.
په افغانستان کې د اولمپیک موازی ادارو افغان ورزشکاران په دوه لارې کې درولې دي. دغه ورزشکاران وایي چې اوس مهال د اولمپیک دوه ادارې کار کوي چې وته هم د حکومت لخوا بودیجه نه ده منظوره شوې. دوی وایي که حکومت دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي له ورزش سره به د ځوانانو لیوالتیا راکمه شي. دوه تن افغان ورزشکاران میرویس ابراهیمی او سمیرا اصغری
د ملي ټیم لوبغاړي د والیبال په ورزش جنجال نه توفیل هم دوام لري او تاسو پر حل شوی دي. مونږ هیله کوو خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي. تقریبا زه 15 کال کې چې ملي ټیم کې
موزه تیم ملي باسکتبال بانوان افغانستان
کد اصول او قانون لپاره ویم دا د قانون خلاف کردای د ټولو قوانینو خلاف کردای د انتخاباتو د قانون خلاف کردای. زه خپل یو ورزشکار یم، زه خپل پر یو غوړه لار زم، هغه لار چې د ټولو د تایید وړ وي، هغه لار چې معتبر وي، هغه لار چې قانونیت پکې وي، خدمت او جدیت پکې وي،
هر بشه راهي کې به او قانونیت بشه و راهي کې به او خدمت او جدیت بشه.
دا څرګندونې په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې د ملي اولمپیک دوه ادارې فعالیت کوي چې یوې د ظاهر اخبار او بلې د محمود حنیف لخوا اداره کیږي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې یو شمېر ورزشکاران چې د لوبو لپاره بهر ته تللي ول د یاد ستونزو یعنی د اولمپیک د موازي ادارو د شتون له امله له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. د اولمپیک هغه اداره چې د ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي، مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه اداره په نړیوال اولمپیک ثبت ده او په وړاندې بل اولمپیک اداره غیر قانوني ده. خو بل خوا د محمود حنیف په مشرۍ د اولمپیک د کمیټې استازي وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې رسمیت لري او په خبره دوی د ولسمشر د فرمان له مخې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د سیشن به فورز ازادي راډیو ویل چې حکومت د شفافو ټاکنو پلوی دی او د اولمپیک د ملي کمیټې په ټاکنو او فعالیتونو کې د هر راز مداخلې خلاف دی.
حکومت تعهد لري چې د اولمپیک کمیټې څخه ملاتړ وکړي او د هغوی فعالیتونه مستقل سی. موږ مخکې اعلان کړی و چې حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست او د ټاکنو لپاره د خپلواکو ټاکنو او بې پرې ټاکنو طرفدار دی. حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې په ټاکنو او فعالیتونو کې د هر راز مداخلې خلاف دی او مخنیوی کوي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات باید د نړیوال اولمپیک د استازو په حضور کې ترسره شي څو له هغوی سره رسمیت هم پیدا کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري. د اورزګان امنیت قومندان ادا کوي چې په دې ورسته وکړي دل شوی چې شاوخوا لس روسي پوځیان په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. مال پاسوال غلام فاروق سنگری نن ازادي رادیو ته ویل دی ولایت یو شمیر هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې روسي پوځیان چې هغه جنرالان یاد کړل راغلي او عملاً وسلوالو طالبانو ته پوځي لارښوونه کوي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استاذ هم ازادي رادیو ته دا خبره انتایید کړی ده. لسمی د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر رپورت لري.
که څه هم روسیه په وار وار له افغاني طالبانو سره پوځي او مالی مرستې رد کړي، خو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي روسي جنرالان لیدل شوي دي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام فاروق څنګري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه روسي جنرالان اوس عملاً د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ د سراب نومي سیمه کې وسلوالو طالبان ته په پوځي لارښوونه بوخت دي، او په خبره چې د مرکز ترینکوټ په یو شمېر سیمو کې هم څه موده مخکې لیدل شوي دي. نوموړي وایي چې د دغه روسي جنرالانو شمېر شاوخوا یوولس نفره دی چې دوې ښځینه دي.
یادآور شم که به اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا در مناطق مرکزی دید.
باید وایم در هغه معلومات پر اساس که موجه پلاس که لرو یو زل در ترینکوت پا مرکزی سیمو که روسان در دکتران و پا جامو که لدل سوی، او دو هم زل در گیزاب پا سراب سیمو که یو ولستان روسان چه دوی شزی او نه هم نارینا و لدل سوی. دغه روسان در روزن یا جلب و جذب پا پروسا وست بخت دی.
این روسا مصروف ترنینگ و جلب جذب و سازماندی هستن.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې د دغه سی تروریستي ډلو د ځپل لپاره کافي ځواکونه ورسره موجود دي، او په وینا چې هیڅکله به د هیواد دښمنان ته اجازه ورنه کړي چې بې ګناه افغانان وځوروي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې د روسیې سفارت اعلامیه خپره کړې وه چې یو شمېر افغاني رسنۍ او د ملي شورا غړي پر روسیې بې بنسټه تورونه لګوي. له دې سره په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي چې د اورزګان ولایت زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، او بهرني استخبارات په اسانۍ سره کولای سي چې ورته راسي، خو د مرکزي حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د کوم ځای چې ماته معلومات شته په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالب مشرتابه څو ځلې په پاکستان د اریسای په وساتت دا خو د ایسای پروژې دي، کله پر امریکا خرڅي او کله هم پر روسانو پر چینایانو. نو تاسو ولیدل چې د طالب مشرتابه اختر محمد منصور او چنان هیبت الله اخونزاده دا د روسانو سره د پوتین سره لیدنې کتنې کړي دي.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د روسانو د شتون په اړه راپورونه خپره سوي وه، خو په دې وروستیو کې بیا په یو شمېر سیمه ییزې او نړیوالو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپره سوه چې روسي او پاکستاني ډیپلوماټان اوس په ګډه د پاکستان په میرانشاه او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د روزنې لپاره مرکزونه جوړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و مرسل چې د اورزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری دا کوي چې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې شاوخوا لس روسي پوځیان چې هغه جنرالان روسي جنرالان یاد کړي په دې ولایت کې لیدل شوي او له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په دې اړه ښاغلي سنگری کره شواهد وړاندې نه کړل. له دې مخکې هم دغه راز په افغانستان کې د بهرنیو پوځونو د جنرالانو خبره شوې وه. په تېره بیا په هلمند کې د پاکستانی جنرالانو د موجودیت خبره شوی و چې ویل کېدل په هلمند کې د ناامنۍ او په زیاتوالي کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې، خو د په دې اړه د هیڅ کره شواهد او اسناد تر اوسه پورې لوړ پوړو چارواکو له رسنیو سره شریک کړي نه دي. دغه راز فاروق سنگری هم په دې اړه کوم کره شواهد وړاندې نه کړل. د افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي پوځیانو د مرستې ادا په داسې حال کې کیږي چې درې ورځې وروسته د راتلونکي جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، چین، هند او روسیې په ګډون منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه بلل شوي دي. دا به په موسکو کې د افغانستان په اړه دا ډول دریمه غونډوي. روسیې له دې مخکې ویلو چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې یوازې په دې خاطر نیولې دي چې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر لارو چارو د دې ډلې نظر واوري. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان د حکومت یوه بله وسلواله مخالفه ډله حزب اسلامي چې په وروستیو کې د افغانستان حکومت ورسره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی، د دې ډلې یو شمېر قوماندانانو بیا وسلې ته لاس کړی دی. سناتور رحمت الله اڅکزي د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې وویل چې دا قوماندانان له حکومت سره د سولې د موافق لیک له عملي کېدو مایوسه شوي دي. حزب اسلامي بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته د دې ګوند هیڅ غړي د حکومت پر ضد جګړه نه ده پیل کړې. یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هوکړې و میاشتې تیریږي، خو د تفاهم لیک نامه لیکېدل هغه څه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره د دغه ګوند ډیری قومندانان یې مایوسه کړي دي. د دغو سناتورانو له ډلې رحمت الله څکزی وایي د حزب اسلامي یو شمېر قومندانانو یو ځل بیا د حکومت پر وړاندې وسلې پورته کړي دي.
د لغمان والي صاحب خپل وویل چې د حکمتیار صاحب یو تعداد قومندانان بیرته غرو ته ختلي دي، سلاوي اخیستي دي، د دولت پرځل باید جنگیش. دا به واقعیت لري سل په سل کې هغه خلک چې مخکې په غرو کې ول د لږ وخت لپاره راغلي و کورو ته هغه مطلق مایوسه شوي دي، هغه غرو ته ختلي دي، بیرته دولت پرځل باندې هدي جنگیش.
له دې وړاندې د لغمان سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د حزب اسلامي یو شمېر پخواني غړي د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سره د حکومت پر وړاندې جنګیږي. د دوی په وینا د سیمې خلکو داسې معلومات ورکړي چې د یاد ګوند پخواني قومندانان او غړي دا وخت د طالبانو سره یو ځای شوي او د نظام مخالفت کوي. افغان حکومت تیر کال د میزان په میاشت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ او د مادو د عملي کېدو لپاره یې کمیسون وګماره. د دې تفاهم لیک له مخې د حزب اسلامي غړي باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. حزب اسلامي بیا د حکومت پر وړاندې د خپلو غړو د جنګېدو خبرې ردوي او دا کار د سولې پر وړاندې د بهرنیو کړیو لاسوهنې بولي. د یاد ګوند یو ویان حمید عزیزی ټینګار کوي چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته بالعکس د دولت د مخالفینو لخوا د حزب اسلامي یو شمېر غړو ته ګواښونه زیات شوي دي.
ما به صراحت عرض میکنم که به هیچ وجه هیچ کدام از
دی وی په واضح ډول ویل شم چې په هیڅ دلیل د حزب اسلامي هیڅ کوم غړی او متحد د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د افغان دولت او د افغان دولت د ګټو پر وړاندې حتی یو فیر هم نه دی کړی. ښاغلی عزیزی بیا د افغان حکومت پر کړنو انتقاد کوي، وایي چې حکومت د تفاهم لیک د عملي کېدو پر وړاندې سست اقدامات کړي او ګڼ فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. نوموړی وایي تمه کېده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي ناشپېته بندیان له زندانه خوشي شي، خو د دوی د تمې خلاف دا بهیر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډېدلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د سولې تفاهم لیک له لاسلیک وروسته د حزب اسلامي غړو د حکومت پر وړاندې له جګړې لاس اخیستی دی.
د یو شمېر سناتورانو د ادعا په باب مو واورېدل چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر قومندانانو بیا جګړې ته مخه کړې ده، خو پخپله حزب اسلامي دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه پولیس مکلف بولي چې د هرات د ولایتي شورا رئیس د رئیس کامران علیزي په نیولو کې اقدام وکړي. که څه هم له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ښاغلي علیزي د نیولو لپاره اقدام کوي، خو د حکومت رسنیو د مرکز رئیس ویلي چې نوموړی د مظاهرو پر ځای خپلې غوښتنې له قانوني لارو مطرح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ابتدایي محکمې له لوري د هرات د ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي له محکومېدو وروسته پولیس د هغه په نیولو مکلف بولي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل که پولیس دا کار ونه کړي، خلک به د حکیمیت د پلي کېدو په برخه کې د حکومت په کړنو بې باور سي. ښاغلی مصباح همدارنګه په هرات کې د کامران علیزي په پلوي مظاهرې غیر قانوني بولي او وایي چې پولیس باید د دا شان مظاهرو مخه ونیسي، ځکه د ده په وینا دا ډول مظاهرې د قانون پر وړاندې د درېدو په معنا دي.
هغه مظاهرې چې وشوې د هرات د اوسیدونکو په منځ کې ویر خوره کړي چې دا له قانون نه سرغړونه ده، دا کار د قانون حاکمیت ته زیان رسوي. پولیس مکلف دی نه یوازې په هرات کې بلکې په ټولو ځایونو کې د دا ډول مظاهرو مخه ونیسي.
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی له دندې د ناوړې ګټې اخیستنې او د هرات د مرستیال والی او د امنیت قومندانۍ د امنیت د امیر له معرفي کېدو سره مخالفت څرګند کړی و. شاوخوا درې اونۍ وړاندې ښاغلی علیزی په کابل کې د یوې محکمې له لوري په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم سو. کامران علیزی که څه هم چې د ابتدایي محکمې په غونډه کې نه و حاضر، خو د محکمې له حکم وروسته په هرات ولایت کې یو شمېر کسانو د هغه په پلوۍ مظاهرې وکړې. یوه ورځ وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ښاغلي علیزی د نیولو لپاره اقدام کوي. په ورته وخت کې د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د هرات د ولایتي شورا له رئیس څخه غواړي چې د غیر قانوني کړنو او د محکمې د حکم پر وړاندې له مظاهرو د لاس واخلي او خپله موضوع دې له قانوني لارو تعقیب کړي. صدیق صدیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشان ټینګار وکړ چې حکومت د ښاغلي علیزي نیولو ته اجمان دی.
مسئله رئیس شورای ولایتی هرات،
مشکلات د هرات د ولایتي شورا رئیس هغه اعتراض چې د محکمه د پریکړې پر وړاندې لري، زیاتی اصولی لارښوته چې د قضیه تعقیب کړي او اعتراض ته رسیدګي وشي. ټول باید د عدالت د تامین پر وړاندې عدلي او قضایي سیستم ته احترام ولرو.
ښاغلی صدیقی همدا شان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت پلی سوی او اجرایي بنسټونه باید د محکمه پریکړې پر ځای کړي. د پوینه په مظاهرو کې د وسلو ښکار کول د خلکو د ویرې لامل کیږي چې باید له دې شان کړنو څخه ډډه وسي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام درته خبرو، خو دغه راز په نړیوالو موضوعاتو هم یو شمېر راپورونه لرو. اوس احمد چې برته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د کابل امنیتي مسؤلین راتلونکي غونډې ته ور وبلل. مشرانو جرګه وایي په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت له امله قومي مقررې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې د افغان کرکټ دوه لوبغاړي به د ټپونو له رغېدو سره سم ډېر ژر لوبډلې ته بېرته راوګرځي، حمید حسن او میرویس اشرف. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ له هغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. د نه دېرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز توکوهلم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړی. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه او 15 ورځې به دوام وکړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه چاودنه چې د دیار بکر په ښار کې د پولیسو په یو مرکز کې د ترمیم په وخت رامنځته شوه تصادفي وه. او د ازبکستان ملي هوایي چلن له تاشکند د تاجکستان مرکز دوشنبې ته له نږدې 15 کال وروسته الوتنې پیل کړې.
د خبرونو تفصیل به هم کوي چې په ازادي رادیو وب پاڼه کې ولولې. خو اوس په مو کړې سپورتي خبرونو ته چې سهار ګل امیرزای وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د فوټسال د غورلیک سیالیو په دوام سبا درې سیالۍ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې سبا به د سینایي لوبډله له دنیا، طه له مرخیل او شمس میرزایی له مساف لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. د دغه لیک په نننیو سیالیو کې طاهر اسد څلور د یو پر وړاندې سولي، صدیقي څلور د صفر پر وړاندې عدالت او استقلال 15 د څلور پر وړاندې د رسنیو لوبډلې ته ماته ورکړه. د کابل د فوټسال لیگ سیالۍ د 14 غوره لوبډلو ترمنځ د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د اپریل په 9 پیل شوی چې 15 ورځې بعد دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په پام کې د چیر راتلونکي اونۍ د سولې په نوم د کرکټ لیگ سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلې او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د اپریل په 18 پیلېږي. د ښاغلي فضلی په خبره د دغه لیگ هدف د ویسټ انډیز د ملي لوبډلې پر وړاندې د کرکټ د ملي ټیم تیارې ده. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام کې کریستال پالاس لوبډلې ارسنال لوبډلې ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 3-0 پر وړاندې د کریستال پالاس لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دغه سیالۍ د انګلستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کریستال پالاس په لوبغالي کې ترسره شوه.
ازادي رادیو اوري د مازدیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې کېدونکې دي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صفا وازي اورېدلای شي. مخکې له دې چې د ازادي اورېدونکو پروګرام ته ور ورسیږي، دوه نړیوال موضوعات راخلو. د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او او په منځنۍ ختیځ کې د بشر الاسد رژیم د 15 مخالفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر بشار الاسد په منځوي کولو خبرې کړې. دوی د ایتالیا په لوکا ښار کې نن په دې موضوع هم ټینګار کړی دی چې د اسد رژیم ستر ملاتړی روسیه دې ته وهڅوي چې د سوریې له ملاتړ لاس واخلي. صفي ولستنګزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د نړۍ او صنعتي هیوادونو جی 7 او په منځني ختیځ کې د بشار اسد د رژیم مخالفو هیوادونو تازه هڅې چټک کړي چې بشار اسد منځوي کړي او هم د هغه د بهرنی ملاتړ روسیې لاس لاند کړي. د جی 7 هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، جرمني، برېټانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو، د ترکیې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره د سې شنبه پورې خبري کړې دي. د پاسنیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو مخکې لدې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن موسکو ته سفر وکړي، د ایتالیا په لوکا ښار کې سره کتلې. نړیوال وروسته له هغه د سوریې پر رژیم او په ملاتړ یې فشارونه زیات کړل چې 13 ونی د سوریې رژیم په دلیب خار کې د خان شیخون په سیمه کې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو په کارونې تورن شو. په دې حمله کې څه باندې اتیا تنه وژل شول، خو سوریې او روسیې ویلي چې زهرجن ګاز د مخالفینو تر کنټرول لاندې یو انبار تر وشتلو وروسته خواره شوې دي، هغه څه چې امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې حمله وروسته د سوریې له رژیم نه د روسیې په ننګ سربیره د سوریې د پوځي او هوایي اډه په لزګونو کروز میزایل وویشتله. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبه په ورځ ناوخته بیا هم ټینګار وکړ چې که د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلو او بیرلی بمونو استفاده بند نه کړي، پر ضد به نور پوځي ګامونه هم پورته کړي. د هغو کسانو لیدل چې ګاز نیولي وو په بیرلی بمونو ټوټه شوي وو، دا یقیني کوي چې که موږ داسې عمل بیا وګورو د دې زیات امکان شته چې موږ راتلونکي کې بل ګام هم واخلو. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د دوشنبه په ورځ وویل چې د سوریې په یوه هوایي اډه د امریکا د کروز میزایلو په حمله کې د سوریې د پوځ 40% عملیاتي الوتکې ټوټه شوي یا له منځه تللې دي. د اوسنیو صنعتي هیوادونو دوو غړیو برېټانیا او کاناډا هم ویلي په روسیې به بندیزونه زیات شي که د بشار اسد د رژیم له ملاتړه لاس په سر نه شي. خو د سوریې د رژیم د منځوي کولو ترڅنګ د وسنتي هیوادونو ځینو غړیو د سولې او سیاسي روغې جوړې په مسلې ټینګار کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرييل
Jetzt ist der richtige Moment darüber zu sprechen, wie wir
Da ich habe auch gedacht, dass die Uragi Guche Narewala Tolana Tsangal Russie, Iran, Saudi Arabistan aw Amerika Mutahida Ayalatun sara pagada da Suriye da Sule la para parmaktaka walay shi aw da Karkech da laziat jangi kido makhanisi.
Darum geht es jetzt.
جرمنی په داسې حال کې د کړکیچ په سیاسي حل ټینګار لري چې برېټانیا هم موسکو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سفر هیله بخونکې بللې ده. د برېټانیا د صدر اعظم تیریزا می دفتر ویلي اغلیمی او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دوشنبه ټلیفوني خبري کړي او د داسې حل لارو هیله خودلې چې بل اخره په سوریه کې سیاسي ثبات ټینګ کړي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 میلادي کال کې د په نړۍ کې د اعدامونو په اړه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هم تیر کال شپږ تنه اعدام شوي چې ټول تر روسي پیښو سره تړاو لري. د سازمان دغه راز په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د 2015 میلادي کال په پرتله هغه اعدامونو شمیر کم شوی چې د عدلي او قضایي پروسو په نتیجه کې تورن کسان په اعدام محکوم شوي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په عمومي ډول په ټوله نړۍ کې د قضایي اعدامونو شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په دې راپور کې د دغه کموالی عمده دلیل دا ښودل شوی چې د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دغه سزا کمه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایران او پاکستان هغه هیوادونه بولي چې د اعدامونو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. د مثال په توګه په ایران کې په 2014 کال کې د اعدامونو مجموعي شمیر 1518 تنه وو. په تاسو کال کې په 2015 کال کې د شمیره 980 تنه وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د تحقیقاتي ټیم سلاکار شیار سانجورجو د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ سره په خبرو کې وویل چې لا هم په ایران کې د اعدام سزا په اړه اندېښنه پر خپل ځای دي. دا وایي په 2014 کال کې په ایران کې د اعدامونو د سزا په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له دې سره سره لا هم په ایران کې د اعدام سزا له اړخه وضعیت اندېښنه وړ دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې د قضایي اعدامونو شمیر په بیساري ډول لوړ و. په ایران کې د اعدامونو د مجموعي شمیر ډیره برخه په حقیقت کې د هغو جرایمو ترسره کېدو له کبله سوي چې نړیوال قوانین چارواکو ته د هغو کارونو اجازه نه ورکوي. سنجور جو زیاتوي په پاکستان کې هم د اعدام سزا شمیرې په 2018 کال کې تر هغه د یو کال مخکې شمیرو څخه 3% کمې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د چارواکي دا هم ویلي چې په پاکستان کې هم د اعدامونو د احکامو ورکولو په اړه اندېښنې سته. د دې سازمان په نوي راپور کې افغانستان ته هم اشاره سوې ده چې په 2018 کال کې د اعدام شپږ قضیې پکې ثبت سوي دي. دا کسان ټول د تروریزم سره د تړاو په تور اعدام سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جبري اعترافونو او هغو ویناوو په اړه اندېښنه ښودلې چې د راپور له مخې افغان چارواکي د راتلونکو تروریستي پیښو د مخنیوي په هدف د اعدام د حکمونو یادونه پکښې کوي. سنجور جوای افغان چارواکي ادعا کوي چې د اعدام سزا د بریدونو ترسره کولو ته د تروریستانو پر لیوالتیا اغیز کړی دی. خود سازمان په خبره د دې ادعاو د اثبات لپاره هیڅ شواهد نسته. د بخښنې نړیوال سازمان په نوي راپور کې د افغانستان د عمده ملاتړي امریکا متحده ایالاتو یادونه هم سوې ده چې په 2018 کال کې یې د اعدامونو سزا ورکړې ده. خو دا راپور وایي په امریکا کې د 2018 کال په اوږدو کې د اعدام سزا د احکامو پرله پسې کموالی د پام وړ دی. د دې راپور پر اساس په 3 میلادي کال کې په امریکا کې شل تنه اعدام سوي دي چې له 1991 کال راهیسې په هغه وخت کې د اعدامونو تر ټولو ټیټه سطح شي. راپور زیاتوي په 3 میلادي کال کې په امریکا کې د اعدام 2 حکمونه ورکړل سوي دي او دا له 1993 کال راهیسې په هغه وخت کې تر ټولو ټیټه شمېره شودل سوي ده. په چین کې هم د بخښنې نړیوال سازمان راپور د 2018 کال په اوږدو کې د زرګونو کسانو د اعدام اټکل کوي چې شایي تر 10,000 لږ او احتمالا دا شمېر تر 2015 کال کښته وي. په ټوله کې د چین په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان نتیجه ګیري ده چې په حقیقت کې د اعدامونو د کموالي په اړه د چارواکو د ادعاو تایید او تصدیق ناممکن دی.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني. دا ونی د هغو دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو راهیسې چې تقاعد اخیستی خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلي دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کار او خوارکشانو د سراسري اتحادي لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونې په سر کې به د هغه سرګندونې واورو. بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته هم ورسو. شغلی عادل د یادستون په اړه راته ویل
د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري اتحادي تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کم کار کوونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر، زحمتکش او خوارکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاسف سره باید ووایم هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللي دي خو په ډېر مایوسۍ باندې په سوسو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې موږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي او هغه کارګر او خوارکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسف سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري، په ډیرو مواردو کې د هغې حقوق تر پخو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دغې ته د تقاعد لپاره خلق مراجعه کوي، هغه خلق باید په ډیر سهولت ورته جوړ کړي. دی هغه خلق چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو دپاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي، بل خوا بیا د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي، مثلا د هغې کورونه کرایي دي، د هغې برق بیلونه دي، هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي، نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډیرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسته وګریوان.
ډاکټر صاحب، داسې تاسې هیله وشوه ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي؟ موږ هم دا هیله لرو، او زموږ دوستان هغه هیوادوال چې د دغه ستونزو سره مخ مخته هغوی هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځلس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نه سوال، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسو درته وایست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسی، عملی لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا حد اقل راکمه کړي، څه باید وسی؟
زمونږ په نظر باندې که چیرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع دپاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت لګیا دی کار کوي. دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړل شوي. تاسو ته معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهمدار هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي، په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی. نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده، دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي دي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغه ته اتناونه کی هغه پلینه کی د کار قانون په شفاف ډول سره پلینه شي د فساد څخه مخنیوي ونه شي. نو زه فکر کوم امیدواری به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم. نو زما بیم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دلته د کارګر کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري او کچیرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه عمدا سیوی لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکشانو د سراسري اتحادیې مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یوه لنډه د ملرو دوستانو بیا به ستاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم حجیم الله خبرې کوم د زابل ولایت خوراریان د سیمې څخه. زموږ د خوراریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل وارې کې یو ټلیفون مو رخېږي. نو که زموږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي د یو زموږ ډېر غټ مشکل ده. د منطقې د خوراریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام مننه ستاسو.
بلې السلام علیکم محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورور ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بار ځي او راځي تر اوسه خو نه بار ته یو شی نشته. او دوه مېرم دا د مشران په شیرا باشي غونډې دوی خوري ایمان ته نه ورکي اکارزو دوی خوري د سرکو دوی خوري برمو دوی خوري دا غیر حکومت نه ډیره کیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو غرګونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه ز خالد خبرې کوم له کابل نه. زما پیغام دغه د خاص د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سراب په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپی دا و لې تر پټي کې هغه سراب پرکسو دا کوم وطن ته وتښتید. آیا دغه وس خلک کوم مرجی ته وس ارزو کې چې دغه پیدا کې بینمینال ته د افغانستان سفارت ته یا چې دغه کوم مرجی ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کی. دغه دغه د ما یو سوال ده کې دغه هغه تاسو وې ست ان شاء الله تعالی چې د خلکو به ډیر غټ ثواب تاسو وګټي او د خلکو ډیر غټ دنیا وي غ سراب لږی دی د ډبل شاپ نامو دغه سراب نورم په مخه.
بله السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ د مخابراتي شبکې چې دی کابل دی سیم دی کروشم دی د شخص کار نه کوي. موږ غواړو چې د موږ خدمت مو سره سم کی. وسلام په احترام.
دا زه د راډیو ټمو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو تنخونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې څوار لس کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي. کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټکي یا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي. نو په همدې طرف کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یو څو نفره دي چې نوشانو رنینه کوي. دا هغه هم په دې
زه زر ولی خان د ننګرهار ولایت د اساره کې غلجوی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته ثبتوم او غواړم د ازادۍ د راډیو د کارکونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي. ما څلور کاله دلته په د اسارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچو په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه. دلته ډاکتران دي هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکترانو چې څه خپل خپلوان دي هماغه راوستي دلته مقرر کړي دي. دلته نوکری والی سیستم نشته. غیر حاضری ښه ډېره موجوده ده. د کلینیک سامان آلات ټول وړل کېږي کورو ته پکېږي. او سره د هغې د وزارت سیتامی په پالیسۍ کې هېڅوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي. دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي او د دغه دغه اسناد په وزارت صحت امنیت هم رسیږي معلومات هم کیږي چې دا پلانکی دی پلانکی زوی چې زه حیران دي تم چې وزارت څنګه په دې باندې غل دی دا او اقدامات نه کوي.
الو السلام علیکم. زه نه مننګ د سپمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپمبر لکه مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تلل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم امر ته اخ فهمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پېژنم وتلې. نه کتابونه ستا، نه استادان ستا او بل کتابخانې اخیستل کېږي، خانانې جوګو ته اچي. نو ما هله دا غواړم چې ما پیغام تاسو خبر کړی او سلام خدا پاک مې وکړي یا بلاله.
زما دا پیغام دی کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم. د کوم دواوی چې د افغانستان په څیر ټول دواویان او جران ټول ډاکټرانی موږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای ستاسو کوم کلینیکونه چې په خاني کې ټول دواوی اکثر غلا کیږي او خرڅېږي غلط دواوی د پاکستان سره دې په ګوري ژوند مې سره خدونه ونوسي او سم مسلکي ډاکټرانو ته تل شي د ټول ډاکټرانی ته به شاري کوزي د ټول پر او خبر کوم کسور دی چې باید افغانستان ته تاسو کار وکړي په سرحد باندې یو ځکه نو ولې د افغانستان لپاره نیو شو نو په نو کې تجارت زراعت باندې کار وکړي فروبو باندې کار وکړي نه په انسان خلک احتیاج دا اوس نه مهاجرین روان د دوه کار نه یي خدمتونو کارونه وسی اره ورځ باید خدمت وی نو کاری د حکومت لپاره دولت لپاره یا لستر اورنه ده.
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکلش کر بازار اوسیدونکو يم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو سلام علیکم. زه د لارښوند د فراولا څخه خبر در سره کوم. وروره زموږ خوانه پر دالارې ماسکر ډېر پزاب وي پیسې غواړي را په سم راګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راک 1000 روپیه راک ډېر هم صح پزاب وي څنګه سره نه پاتې لکه دې شه غواړي زه تر لوړ مقامات پورې ورسوي. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو شکایت مو واخیسته دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او زما همکار تای روشان د دوه پیغامونو په تنظیم کې همکاري سره کوي مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیره به هم در سره ولیکي چې د خبرونه په پای کې اعلان شي. به هم اړیکه ونیسي او خپل ستونزې راته وست. ازادي رادیو په امانت سره خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈونڈے دما سوپن خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو داشاڑ جبان گونجے کا خدایا چاہتا ور کو پی پی غور